د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم په تخنیکی برخه کې آصف حبیبي را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم نیولی شي. په دې خبرونه کې مو قزاقستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر سره لدی. قزاقستان له افغانستان سره د لکونو ټنو غنمو د مرستې اعلان د دې سفر په دورشل کې کړی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاریو موافقه کړې ده. د چین دولتي خبری اژانس د هیواد د پولیسو په حواله وایي چې ټول هغه 90 تر مشکوک تورستان وچل شوی چې په شنجن کې په روسي بریدونو تورن شوی دي. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې پر همکاري او موافقه وکړه. دا موافقه نن په استانه کې له قزاق ولسمشر نور سلطان نظربایف سره د افغان ولسمشر اشرف غنی د کتنې پر مهال لاسلیک شوه. دواړو مشرانو په کلتوري برخه کې هم له یو بل سره د همکاري او موافقه لاسلیک کړه. قزاقستان به دغه راس افغانستان ته څه د پاسه 600 ټنه غنم هم ورکړي. د قزاقستان ولسمشر ویل له جمهور رئیس غنی سره د دوه اړخیزو همکاریو او اقتصادي اړیکو په باب خبرې کړې دي. د برتانیې حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پونډو مرسته وکړه. په کابل کې د برتانیې سفیر کارین پیرس وایي دا مالی مرسته به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر پیاوړتیا ولګول شي. په ژواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د برتانیې د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټ په وینا هیواد د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پراختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او ژمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیې د مالی مرستې لپاره په منن سره ویل چې تر اوسه د زیربناو نشتوالی، د ښوونځیو ودانۍ ناامني او د مسلکي استادانو کموالی د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د انجنونو د زده کړو په مخ کې مهمې ستونزې دي. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس دا عملیات له هغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا وکړه چې د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت هغه ادعاوې ردوي چې وایي په دې وژنو کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس دی. خبر پانه زیاتوي چې په غزنی ولایت کې د یو کس د وشل کېدو د عاملانو د نیولو په مقصد تصفیوي عملیات دوام لري. د همدې سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د چین دولتي خبری اژانس د دې هیواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه نور ټول هغه 90 تنه مشکوک تورستان وشل شوي چې په شنجن کې په روسي بریدونو کې په لاس لرلو تورنو. د شنجن محلي چارواکو ویلي دا کسان د څه کم 3 میاشتنیو تصفیهي عملیاتو په لړ کې وچل شوي دي. د چین په شنجن ایالت کې په دې وروستیو کلونو کې د ایغور مسلمانانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. برنات کازین وین نن بروکسل ته ورسېد چې د اروپایي هیوادونو د کورنیو چارو له وزیرانو سره د تروریزم ضد مبارزې په اړه خبرې پیل کړي. نوموړي له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د غړو ترمنځ سرحدونو کې د سفر کوونکو په اړه دقیق معلومات واخلي او د الوتکو د سپرلیو په اړه د معلوماتو ټولولو سیستم پیاوړی کړي. فرانسې دا غوښتنه په پاریس کې له وروستیو بریدونو وروسته پورته کړې ده. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرنس کوربه وي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي ویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیشن بېلابېلې ډلې یو ځای راټولې کړي څو د سولې په خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیشن د ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د سولې د خبرو د پیل لپاره ضرب الاجل ټاکل شوی دی. المعلمی د العربیه تلویزیوني شبکې ته ویل هیواد یې غواړي چې د سوریې د اپوزیشن ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو مشترک دریځ غوره کړي. تیره اونۍ په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیا، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د سیاسي واک د انتقال پر یو مهالویش سلا شول. سویډنی چارواکي وایي د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تورستي بریدونو پلان یې درلود نیولی دی. سویډن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې ده. د سویډن امنیتي ادارې وایي د متر ماجد په نامه یو عراقی پرون د پناه غوښتونکو پر یو کمپ د چاپې پر مهال نیولی دی. د سویډن د پولیسو یو ویان ویلي دا کس یې پرته له کومې پیښې نیولی دی. د سویډن د امنیتي ادارې مشر اندرس تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14مه د پاریس له بریدونو سره کوم ارتباط نه لري. د سویډن صدراعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا او ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره اړیکه لري. د دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. او جنوبی کوریا راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یوه کلي کې ترسره کیږي. د جنوبی کوریا چارواکو نن وویل دا خبرې چې په کاري سطحه د چارواکو ترمنځ د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطحه د خبرو اترو لپاره چمتووالی دی. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي وو چې د دې خبرو پیشنهاد دوی کړی او د نومبر په 26مه نیټه به په یو سرحدي کلي کې ترسره شي. دا بل اګست وروسته چې د دواړو لورو موافقه وکړه د پولې په دواړو غاړو به د تاوتریخوالي کمولو په لوړ سطحه خبرې پیلوي لومړی ځل وي چې په حکومتي سطحه د دواړو هیوادونو چارواکي له یو بل سره ویني. د اګست په میاشت کې د دواړو کوریاګانو ترمنځ شوې موافقې تره میاشت د هغو کورنیو یو ځای کېدو ته لاره هواره کړه چې 1950 لسیزې د لومړنیو دریو کلونو په جګړه کې سره جلا شوې وې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې شیبه مخکې د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. که په دې اړه مو وړاندې نور معلومات ترلاسه کړل، د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې به یې له تاسو سره شریک کړو. افغان ولسمشر له قزاقستان سره یو لړ توافقنامې لاسلیک کړې. وړاندې مو آستانې ته د ولسمشر غني د سفر له جزئیاتو خبرو. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د همدې ورځ په مناسبت مو په هلمند کې د ماشومانو حال اخیستی. باز خیریه مؤسسې په ننګرهار کې پر معذورانو مصنوعي لاسونه وویشل.
دې قانون کوم د یو لاس باندې نو اوس د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بلچې ته یو ست به زما لګ ده کار به مې ورسیږي.
په چین کې مو د نږدې دیرشو مشکوکو ترستانو له وژلو خبره وو. او د ازادیا واورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکي دفاع، سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخو کې یو لړ توافقنامې لاسلیک کړي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني په د قزاقستان د ولسمشر نورسلطان نظربایف سره کتلي دي. او د دغو توافقنامو د لاسلیک پر مهال قزاقستان له افغانستان سره یو لړ نورې ژمنې هم کړي دي. جزئیات له عصمت څاروان څخه اورو.
استانې ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له رسیدو وروسته قزاقستان نن اعلان وکړ چې افغانستان ته څه باندې 6 لک ټنه غنم لیږي. دا اعلان د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړ. د وویل موږ د دوه اړخیزو اړیکو او بې له شکه اقتصادي روابطو په اړه خبرې وکړې. قزاقستان به تر 6 لک ټنه زیات غنم افغانستان ته واستوي. د دا هم وویل دواړو خواوو افغانستان ته د غنمو د لیږلو پر ترانسپورت هم خبرې وکړې. د افغانستان او قزاقستان ولسمشرانو همداراز د اضطراري حالاتو او ملکي دفاع په برخو کې پر همکاریو موافقه وکړه. دواړو خواوو د دو حکومتونو ترمنځ د کلتوري همکاریو په باب هم یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د یو پلاوي په مشرۍ د قزاقستان پلازمینې استانې ته ورسېد او نن یې د دغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف او صدراعظم کریم میسموف سره ولیدل. ولسمشر غنی به په قزاقستان کې له میشتو افغان محصلانو او د نظربایف پوهنتون له رئیس سره هم وبیني. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی په قزاقستان کې محصلانو ته هم وینا وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ منسل کیږي. د افغانستان تر ټولو لوی ولایت هلمند ته به ورشو. هلته د بشري حقونو د صحاوي دفتر چارواکي وایي چې د تیرې میاشتې د جګړو له امله لږ تر لږه 28 ماشومان سخت ټپیان شوي دي. جګړې او له جګړو زیږیدلې لوږې د هلمند ماشومان له راز راز ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دغو ستونزو مو په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي خبروي.
د ماشومان نړیواله ورځ لا هم په افغانستان کې واځي تل منځولو پورې محدوده ده. اوس هم د لشکرګاه په وټونو کې په لسګونو ماشومان په بیلابیلو کارونو بخت تر سره کیږي. د هلمند کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلین وایي د سروې او معلوماتو له مخې د 1500 په شاوخوا کې ماشومان هر ورځ د کور په سختو کارونو پسې وځي او تر 400 ډیر د کم عمر ماشومان په لشکرګاه ښار کې په فقر ټولولو او لاسنیولو بوخت دي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست یو مسؤل مشتاق اسکری وایي دا شمیرې د کې نه دي خو کېدای سي تر دې ډېر ماشومان په بد روزګار کې وي.
سروې اطفال په صورت د روز تر 5 ولسوالۍ نادلي
دی وایي موږ د هلمند په 5 ولسوالیو کې دغه ماشومانو په اړه سروېګانې کوو چې مایوب دي، فقر کوي او یا په درنو کارونو بوخت دي. دا ډېر مهمه سروې به په نادلي، نوې، نارسراج، موسی کلاو، سنگین ولسوالیو کې ترسره کیږي. البته باید ووایم چې د ماشومانو لپاره کار یوازې په سروېګانو نه پوره کیږي. موږ پر ځینو مهمو او دوامدارو پروپوزلونو کار کوو چې باید ماشومان د فقر او درنو کارونو څخه راخلاص
کړي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په نسبت د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې 1.5 سلنه ډېرې شوې دي. هغه وویل نامني، فقر او د کورنیو کډوالۍ هغه ستونزې دي چې په سلګونو ماشومان یې نه یوازې درنو کارونو ته اړیسي دي، بلکې د نشي توکو په کروندو کې کار کول، د ماشومانو کچاک، د جنگونو له امله د ماشومانو وژل کېدل او په وسلوالو نښتو کې د هغو څخه استفاده، ځینې هغه ناوړه موارد دي چې په هلمند کې ماشومان ورسره مخامخ دي.
همدا اوس مثلا موږ په مرکز اصلاح کې شاوخوا 30 ماشومان لرو چې د سیاسي جرایمو په اتهام باندې نیول شوي دي. دا خپل موږ ته حکایت کوي چې ماشومان عمل په نښه کې کېږي او مور پلار مثلا د مخالفینو په صفوف کې دوی جنگ کوي، دوی وایي چې دا جهاد کوي او ښار وربند کوي. کله امنیتي ځواکونه په صفوف کې څوک کېږي، دوی وایي چې ناموس وطن او خلکو څخه دوی دفاع کوي او قربان افتخار کوي. او زموږ پیشنهاد دا چې دې عرصه باندې جدي اقدام او د ماشومانو استخدام څخه ممانعت وشي په خصوصا د نښتو کې.
بلال وویل په هلمند کې په زرګونو ماشومان زده کړې ته لاسرسی نه لري او هغه چې ښوونځیو ته ځي د مور او پلار د نه توجه او د ښوونکي د ناسمې رویې له امله پر سړکونو ورځې تېروي. په هلمند کې مشاکه کارونو اختر بخت ماشومان وایي سرپرست نه لري او د کورنیو د غړو لخوا د ښوونځي په ځای کار کولو ته هڅول کیږي. دوی په مسترخانو کې د ماشینونو له انتقال نیولې تر موټر مینځلو او کراچۍ چرولو پورې درنې درنې دندې ترسره کوي.
کار
د هلمند پوهنې د ریاست شمیرو له مخې په دې ولایت کې تر شل زره ډېر ماشومان د نامنوی ترڅنګ په کور کې د سرپرست د نشتوالي له امله د زده کړو بې برخې دي. په هلمند کې په تېر میاشت کې د نامنوی له امله د 150 تړل سو ښوونځیو 240 زره زده کوونکي هم اکثره ماشومان دي چې پر کور کښېنستل. کتونکو وایي تر هغو چې د ماشومانو په نوم د نړیوالې ورځې په اړه خبرې او مبارکۍ د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر په عملي هلو ځلو بدلې نشي، د دې وطن ماشومان له بدو ورځو خلاصېدای نشي.
په هلمند کې مو د ماشومانو د ستونزو په اړه په تفصیل یو راپور واورېده. په کونړ کې بیا ماشومانو ته ډنمارک لیسه جوړه کړې ده. د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې زده کوونکو ته د کثیرو رشتوي لیسې ودانۍ ودانه شوه. په دې اړه له سیمې له روحالله انوري څخه اور.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د نورګل ولسوالۍ په زیړی بابا سیمه کې په 22 جری بزمکه کې د کثیر رشتوي مسلکي لیسې ودانۍ چارې بشپړې او ګټې اخیستنې د پاره یې وسپارله.
اشاریه 3 میلیون افغانۍ باندې جوړه شوې ده. شپږ تدریسي او واته اداري خونه لري. څنګه کې ورسره شپږ سو سرویس میزونه او چوکۍ او نور دوبو څو درهم ته د 600 نور سره جوړ شوې دي. ان شاء الله په دې سره به د نورګل ولسوالۍ د خاص کو نس د ولسوالۍ همدارنګ دي کونړ ولایت د نور ولسوالۍ نه
هغه وای په کونړ کې نږدې شپږ سوه ښوونځي موجود او ټول فعال دي چې اکثره ودانۍ نه لري. دوی کوښښ کوي چې ښوونځیو ته د تعمیرونو جوړولو په خاطر د مرکزي حکومت او مرستندوی ټولنو مرستې ترلاسه کړي. د نورګل اوسیدونکي وای پخوا د مسلکي لیسې ښوونکي او زده کوونکي د تعمیر د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخ او اوس چې ورته ودانۍ جوړه شوه پرې خوښ دي.
استاد عبدالعزیز اشنایم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي د نورګل ولسوالۍ ځوانان شورا رئیس په دغه دوی جیري بزمکه چې دی ولسونو ورکړې ده دغه لیسې دپاره دغه لیسه نن فعاله شوله او زموږ ډېر ځوانان به دغه تعلیمي بهیر به هلته پیل کړي او د دې نه به ډېره استفاده وکړي. کمبود دغه دی چې دې دپاره بیرون تشنابونه جوړ شي، چاردیوالي جوړه شي، د اوبو مشکلات دي، د برق سیستم ته باید برابر شي.
د کونړ پوهنې رئیس سید جمال الدین حسنی وایي په لیسه کې اوس مهال د کرهنې څانګه فعاله ده او د زده کوونکو د شمیر زیاتوالي سره به د کمپیوټر ساینس، تخنیک او نورې برخې هم فعال کړي او همداراز هڅه کوي چې زده کوونکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
راز محمد دلیلی د نړۍ د اته دیرش هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هبری له بنسټ نه یوه مهمه جایزه ترلاسه کړې ده. وړاندې له راز محمد دلیلی سره په دې خپرونه کې مرکه اورېدلی شئ، خو اوس په خوست تصرف ښکاره کړو. د جمعې پر ورځ په خوست کې یعنی نن د ولسي مبارزې په نوم هغه درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېد چې د مدني ټولنو د یو شمېر غړیو لپاره جوړ شوی و. دا ورکشاپ چې نیمایي ګډونوال یې ښځې او نجونې وې، دوی ته د سیاسي او ټولنیزو حقونو، د غوښتنو میتودونه او د لاریونونو پر مهال د تشدد او تاوتریخوالي د مخنیوي لارې چارې وښودل شوې. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د نړۍ د نورو ولسواکو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د خپلو قانوني حقوقو د ترلاسه کولو لپاره لاریونونه، اعتراضي غونډې، لیکنې، مدني حرکتونه او بحثونه د وګړو د حق په توګه پیژندل شوي، خو د دې حق استعمال بیا ډېر کله د تاوتریخوالي د پیښېدو او ترڅنګ د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو لامل شوی دی. د دې لپاره چې خلک د ولسي مبارزې سره آشنایي پیدا کړي او په دې وپوهول شي چې خپل حقونه شرایطو او حالاتو ته په کتو څرنګه لاسته راوړي، په خوست کې د اوسکار په نوم د یوې غیر متي مؤثر خو ډیر شو نارینه او خزینه مدني فعالانو ته درې ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د جمعې په ورځ د دې پروګرام یو تن روزونکی سپین روان نورزی آزادۍ رادیو ته د ورکشاپ د مخ په تړاو داسې ویل:
په دې کې د ولسی مبارزې تکتیکونه هم دا ډول هغه د شخړې اړخونه او داسې نور هغه ضروري مسایل چې په ټولنیز ژوند کې انسان ورته اړتیا لري او انسان له تاوتریخوالي راګرځوي دا پکې تشریح شول. مخه دا و چې نور په دې سیمه کې د وسلواله جګړې ځای سولې ز مبارزه ونسی.
د ښځو د ټولنو دوې تنې فعالانې کامله اکبري او ګلالۍ وایي چې که د لاریونونو لپاره اغېزمنه ستراتیژي او پلان جوړ شي، ممکن د تیرو حرکتونو په شان بې نتیجې پاتې نه شي.
ورکشاپ انشاءالله لکه څرنګه چې موږ وینو چې مخته مظاهرې تېرې شوي دي، ډېر لاسته راوړنې نه لرلې. شاید په آینده کې که زموږ وروڼه یا د خویندې چې مظاهرې کوي، شاید روغ ته ستراتیژي جوړه کړي، پلان جوړ کړي او اقدامات شاید مثبت اړخ ولري.
په دغه ورکشاپ کې د ولسي مبارزې په اړه ډېرې خبرې وشوې. یعنې موږ ډېر خفه شو په دې اړه چې ولسي مبارزه څه ډول سرته رسېږي.
مدني فعال ایمل پاسون وایي چې په دې درې ورځني ورکشاپ کې د ولسي مبارزې او له دې لارې د خپلو حقونو د غوښتلو په باب ډېر څه زده کړل.
د سولې لاریونونو په اړه موږ ته ډېر معلومات راکړی شول. هغې په اړه موږ ډېر څه زده کړل چې سره کوم سولې مبارزې وکړو، خپل حق غوښتنه وکړو.
د نظر خاوند لیکوال او ژورنالیست زاهد شانګر په ټولنه کې د ډیموکراتیکو حرکتونو د ترویج او په دې لاره کې د تاوتریخوالي د مخنیوي او نورو ممکنه مادي او ځاني زیانونو د نه پیښېدو لپاره د ولسي مبارزې زده کړه مهمه بولي.
د عدم تشدد یا ولسي مبارزې فلسفه په دې کې ده چې ګوندونه، ډلې، ټولنې د تاوتریخوالي پر ځای، د جنګ جګړې پر ځای خپل هدف لپاره د سولې لارې مخکې ځي، لاریونونه کوي، کاربندیز کوي، اعتصابونه کوي، مدني حرکتونه کوي. دا تیوري داسې حکم کوي چې دا ولو که میلیونی لاریونونه هم وي، دا باید هر ډول تاوتریخوالي نه خشونت نه باید خالي وي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی محمد جلال حق زدران خپلو تیرو تجربو او مشاهداتو ته په کتو وایي چې دوی په تیر کې د سیاسي هدفونو او په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو په خاطر ډېرې مبارزې او مظاهرې کړي، خو مطلوبه نتیجه ورڅخه په لاس نه ده ورغلې. حقیقت زیاتوي دوی هغه شوي او میتودونه زده کړل چې د یو ولسي حرکت د بریالیتوب یا لږ تر لږه د هغې د اغېزمنتوب لپاره یې په پام کې نیول ضروري دي.
په خوست کې مو مدني فعالانو ته د یوه ورکشاپ راپور اورېده. اوس هم له یوه مدني افغان فعال سره ژغېدلی یو چې په امریکا کې یوه مهمه نړیواله جایزه اخیستې ده. راس محمد دلیلی چې د نړۍ د 38 هیوادونو په کتار کې د سولې د زده کړو په برخه کې د امریکا د ایل هیبری بنسټ نه جایزه ترلاسه کړې ده، د افغانستان د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا تېره ورځ د هغه د څو کلونو لاسته راوړنو په هدف په کابل کې وستایل شو. زموږ همکار ابراهیم صافی له ښاغلي دلیلی سره مرکه کړې او په سر کې له هغه پوښتلي چې تر دې دمه د سولې د زده کړو په برخه کې څه لاسته راوړنې لرلې او څه علت شو چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
دما ژوند داسې اسانه ژوند نه و. تقریبا 25 کاله کېږي چې په افغانستان کې او پېښور کې زه د خپل اجتماع سره درگیر یم. خوشبختانه د ما درگیری مثبت درگیری ده، نه منفی درگیری. په تهدیدونو کې زه مواجه یم په گذشته کې او مشکلات د ما لپاره و او دا د ما ژوند دی. او زه څلور بچیان لرم او د ما بچیان ټول تحصیل کرده ده. او زه فکر کوم چې باید موږ فکر وکړو چې ټول بچیان د یو مور و پلار دی چې هغه افغانستان دی.
دلیلی صاحب د اوسنیو لاسته راوړنو په اړه که راته ووایاست سلام شول تر څو تاسې دغه جایزه ترلاسه کړئ.
خب د موږ یو کار نه و، دوه نه و، درې نه و. موږ ډېر کارونه د صلح په باره کې کړی ده چې یو د هغه نه د نصاب د صلح تعلیم نصاب دی چې موږ تقریبا د اول صنف نه تر دولسمه پورې موږ هغه جوړ کړی ده. او بل نشرات دی او بل عملی کارونه په ساحه کې چې دي.
تر ډېره ستاسې شبي کارونه په کومو برخو کې دي؟ هدف مې دا دی چې یعنې د ښځو او که د نارینهو په برخه کې.
نه، موږ د ټولو دپاره دی، د ځوانانو دپاره دی، د اطفال دپاره دی، د ملایانو دپاره دی، ژورنالستانو دپاره دی، ټولو دپاره چې موږ پوهېږو چې دا د افغانستان دپاره مؤثر دی موږ دا کار کړی دی.
د دې جایزې وړل تاسې څومره هڅوي چې نور هم ښه کارونه ترسره کړئ؟
موږ غوښتله چې کار بس کړم، منتا دا جایزه ما دپاره یو بل مسؤلیت اوس پاره چې هغه دا دی چې باید دا کار دوام ورکوم او انشاءالله بعد له دې نه خپل ملګرو سره نور کارونه، مثبت کارونه به سرته رسوو.
دلیلی صاحب د وروستۍ پښتنې په عنوان تاسې د پوهنې له وزیر نه په تعلیمي نصاب کې د خپلو شویو کارونو د یو ځای کېدو یا د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کړې وه. هغوی ستاسې دغه خبره رد کړې وه او که ستاسې سره یې کومه وعده کړې ده؟
هغه خو راغلی و، مونتا خپل معذرت پیش کړو چې څه مشکل درلوده. مونتا بیا موږ هغوی ته ځو او بیا هم هغوی ته ځو، د رئیس جمهور ته ځو. او نن د غرمې نه بعد د رئیس جمهور د مرمن سره مجلس لرو، تقریبا 22 کسان جمع مدنی. او موږ بالاخره انشاءالله موفقی کو چې دا تعلیمي نصاب ملی نصاب ته واړو. پیغام دا ده چې باید موږ د دې نه چې نور ملامت کوو او نور باندې تبصرې کوو او یو بل باندې اتهامونه واردوو، بهتر داده چې موږ عملی کارونه د خپل اجتماع لپاره د افغانستان لپاره سرته ورسو. مختلف رژیمونه په افغانستان کې راغله، یو ورځ د کمونستانو په ذریعه بندي سوم، یو ورځ د تعداد مجاهدین یو ګروپ د بندي سوم، یو د طالبانو په وخت کې ما هم د ما مشکلات ډېر زیات و چې افغانستان ته نشم راتلی.
ډېره زیاته مننه
چې وخت راکړه.
راز محمد دلیلی و چې په وروستیو کې په امریکا کې یوه مهمه جایزه ترلاسه کړې ده.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو. البته تر دوه نیمه بجو مخکې یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه هم تاسو ته لولو. خو اوس به راشو د باز د خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې مرستې ته. د باز خیریه بنسټ لخوا په ننګرهار کې له یو شمېر معذورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته وشوه. په دې اړه زموږ خبریال جلال آباد شما موچینواره راپور لري.
په ننګرهار کې د باز خیریه بنسټ د خپل مرستو په دوام کې دا ځل هغو مازورانو ته چې لاسونه نشته د پنځ شمې پورز د مصنوعي لاسونو مرسته وکړه. د دې بنسټ مشر او په ختیځ سیمه کې د مشر لاډیو خبریال باز محمد عابد وویل چې دا مرسته ورسره په استرالیا کې د افغانانو اتحادیه لخوا شوې وه چې دوی پر مستحقو کسانو وویشله.
دا لاسونه په استرالیا کې میشت افغانانو ټولنه ده چې مشري احمد ماهر مومن کوي، هغوی را لیګلی دي. د مجموعي لګښت پیسې ماته نه دي معلومې چې په د باندې به څومره خرچه شوي، خو باز خیریه بنسټ ته 50 لسونه را رسیدلی دي چې اووه لسونه په کابل کې ویشل شوي دي او 2.5 لسونه نن دلته راوړل شوي دي. او موږ ورته مستحق کسان چې تقریبا شپږ کسان راځر شوي دي، د ځونو یو د ډېرو پکې یو لاس نشته دی او د ځونو پکې دوه نشته دي.
بلخو هغو کسانو چې مصنوعي لاسونه په لاس کړل خوخو ویلې دا لاسونه به ورسره په ورځني ژوند کې ډېره مرسته وکړي.
زما نوم مولانور دی، د سمرخیلو اوسېدونکی یم او په دې انقلاب په تیر انقلاب کې زما لاس د لاسه ورکړی دی په بم کې الوتی یم. اوس دغه خلک مونږ سره کومک کوي د لاسونو او لاس مونږ ته چي نو زالته دې قانون کومه د یو لاس پانی نو اوس دا دوه سره د یو لاس وسره بل غاړه کوم نو بیلچې ته یو څه ته به زما لږ ده کار به مې ورسېږي او کار به وکولی شم.
دا لاسونو نه خبر شو چې یاره دي که زموږ لیست کې نوم دی او مثال خارجي کوم مرسته شي ده، نو مونږ دا لاسونه ازمایښت کوو او دینه ورسته مونږ ته پته ولګیږي. او د دینه مخکې مونږ ډېر تشکر مننه اجرا کوو د چا چې مونږ دا کومک کړی دی. داسې ورونه چې مونږ سره داسې کومک مایبین ته ډېره توجه کړې ده، ډېره مننه دی کوو داسې کس نه.
د دې لاسونو د توضیح په مراسمو کې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم برخه اخیستې وه. نوموړي له ټولو شتمنو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ډول مرستې وکړي.
په ټولو تجارانو او په ټولو افغانانو چې په خارج کې دي او خدای فضل دې ژوند ښه دی، غږ کوم چې د افغانستان د مایوبینو سره کومک وکړي. هغه که د لاس مصنوعي لاس وي که مصنوعي خپې وي او کوم دغسې نور ساحې وي چې باقي کولی شي دي زموږ سره کومک وکړي. دا به هم د خپلو افغانانو سره کومک وي.
د باز خیریه بنسټ چې له دې وړاندې د خلکو په مالي مرسته مازورانو ته په سلګونو ویلچرې توضیح کړي، دا لومړی ځل دی چې مازورانو سره د مصنوعي لاسونو مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
دا ورودین کلی کلی دی. راز محمد دلیلی او بخشی راز محمد دلیلی جایزه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم. خود خپل نوم نه دی لیکلی، البته دا لیکلی دی که افغانانو ته زمينه مساعده شي نو په هر برخه کې جایزه ګټلی شي. یونس هلال نورستانی پر استول اسمس کې لیکلي دي، د کونړ ولایت څخه زموږ د پارلمان او د ولسمشر څخه غواړو چې کلدار دي دلته بندي شي او پارزا کې چې کلدار چلی شي د هغوی مخنیوي باید وشي. احمد الله احمدی لزابل لیکلي دي کټول افغانان یو لاس شي نو سوله به افغانستان ته راشي. حفیظ الله شینواری لیکلی دی پاچین ولسوالی کې د حکومت دایښ او طالبانو ترمنځ جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړی دی. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلی دی د کارموندنې د ملي پروګرام له پیلېدو سره به ډیرو ځوانانو ته د کار فرصتونه برابر شي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی دی حکومت د ښوونکو د معاشونو غم وخوري. او عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی که چېرته افغانستان غواړي چې له طالبانو سره سوله وکړي باید یوازې په پاکستان باندې اتکا ونه کړي. البته یو اوریدونکی په راستول اس ام اس کې نجیب دانش له پرون څخه لیکلی دی د ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان نوبت کله راځي. ما چې کله د دې پروګرام له وړاندې کوونکي اسمت څاروان څخه مخکې پوښتنه وکړه چې د نورستان نوبت په کله راځي، هغه وویل چې راتلونکې اونۍ هڅه کوو چې نورستان ته نوبت ورکړو، خو کله ناکله دغه موضوع له شرایطو سره هم ارتباط پیدا کوي. نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د زابل نوبت دی، ځکه چې تېره اونۍ د زابل مسله ډېره مطرح وه. د زابل په زابل کې د وو کسانو د وژلو له امله په کابل کې پراخې مظاهرې وشوې او په دې مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه واخیستله. خو خدای دې وکړي چې په نورستان کې بده پېښه رامنځته نه شي، که کومه ښه پېښه رامنځته شوه خامخا به راتلونکې اونۍ د نورستان نوبت وي. دوه بجې او دېرش دقیقې دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو او په تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې دغه پیغامونه واوري. خو اوس به راشو لنډو خبرونو ته. رضوان مراد له لنډو خبرونو سره دغه لنډ خبرونه سره اور.
افغانستان او قزاقستان په خپلو کې د ملکی دفاع سوداګرۍ او بیړنیو حالاتو په برخه کې یو لړ موافقې لاسلیک کړې. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه پاوند مرسته وکړه. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په دستور د اندړ ولسوالۍ د اوسیدونکو د وژونکو د نیولو په مقصد تصفوي عملیات پیل کړي دي. د چین دولتي خبري اژانس د هواد د پولیسو په حواله وایي پرته له یو څخه ټول هغه 29 تنه مشکوک تورستاني وژلي چې په شینجن ایالت کې په روسیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن وو. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر له اروپایي ټولنې وغوښتل چې نور وخت ځای نه کړي او د تروریزم ضد عاجل ګامونه پورته کړي. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نیمایي کې به د سوریې د اپوزیشن د ډلو د یو کانفرانس کوربه وي. او د جنوبي کوریا راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا سره د خبرو اترو پیشنهاد منلی. دا خبرې اترې ټاکل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پروت یو سرحدي کلي کې ترسره شي.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. د بشر د حقونو نړیوال سازمان هم له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوالو ته دې اسانتیاوې برابرې کړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کېږي. په عین وخت کې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ستونزې حل ته یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړي دي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د بشری حقونو د نړیوال سازمان د دې راپور لخبرېدو وروسته چې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو لخوا ځورول کیږي، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د پنجشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ته پکار ده چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ او د بشري حقونو د سازمانونو له نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي. خاغلی بیدار وایي په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حلول د حکومت کار دی او په دې برخه کې باید هڅې تیزې کړي.
بشری حقونو خپلواک کمیسیون همواره دې ته ګورو چې د دولت اساسي مکلفیت جوړیږي چې د هغو افغانانو چې په دغه هیوادونو کې اوسیږي د هغوی د حقونو نه حراست او حفاظت د ملي مکلفیت په توګه او د نړیوال مکلفیت په توګه باندې.
د بیدار په خبره د پاکستان پولیسو ډېر ځله هغه افغان کډوال ځورولي چې په هغه هیواد کې د اوسېدو اسناد نه لري. د بشری حقونو نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو زورول پای ته ورسوي. په راپور کې راغلی په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند له هغې وروسته نامناسب شو چې په 2014 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او څه باندې 30 زده کوونکي او ښوونکي پکې ووژل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د کمشنرۍ دفتر هم په پا پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې د پولیسو چلند ښه نه ګڼي. کابل کې د دې دفتر ویاند نادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل
برنامه ها و پروژه های را با مؤسسات همکار ما داریم در جمهوری اسلامی پاکستان.
با پاکستان کې له خپلو همکار و مؤسسو سره یو لړ پروژې او پروګرامونه لرو چې پولیس او د قانون تنظیمونکي ارګانونه په دې قانې کړو چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال په هغه هیواد کې په قانوني توګه د ژوند کولو حق لري.
خاغلی فرهاد وویل دا د کډوالو د چارو وزارت دنده ده چې د ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې جاري ساتلې دي. د کډوالو د راستنولو چارو وزارت ویاند اسلام الدین جرات وایي چې له پاکستاني مقاماتو سره یې خبرې کړي چې هغه افغان کډوال هم رجستر کړي چې تر اوسه یې قانوني اسناد نه دي اخیستي.
میپذیرم گزارش که مشکلات 7 ماه قبل در پاکستان وجود داشت و در حال
در راپور منو چې و میاشتې مخکې په پاکستان کې دا ستونزه وه. خو په دې برخه کې د دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو په اساس دې نتیجې ته ورسېدو چې بې اسناده کډوال دې هم راجستر شي. د دوی له راجستر کېدو وروسته به ستونزه پای ته ورسېږي.
خاغلی جرات دا هم وایي چې د کډوالۍ د نړیوالو موازینو سره سم افغانان حق لري چې په پاکستان کې ووسیږي. سربیره پر پاکستان افغان کډوالو په ایران کې هم د پولیسو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. دا هم ویل کیږي چې پاکستان او ایران کله کله پر افغان حکومت د فشار راوستلو په مقصد له افغان کډوالو سره زور زیاتی کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون له حکومت وغوښتل چې په پاکستان کې د پاکستاني پولیسو له لوري له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د مخنیوي لپاره څه وکړي. د پاکستان دننه د بشري حقونو یو بله مسله د بلوچستان د بولان او شاوخوا سیمو میرمنو په کوټه کې بې خبري غونډې ته وویل چې پاکستاني امنیتي ځواکونو دوی اونۍ مخکې د عملیاتو په وخت له کورونو د نارینه وو په ګډون شاوخوا 1500 او ماشومان هم له ځان سره بیولي او تر اوسه د مړي ژوندي درک نشته. خو د بلوچستان ملیشه ځواکونه بیا دا تورونه ردوي او وایي دوی په بلوچ میشتو سیمو کې یوازې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کوي او بې ګناه خلک نه ځوروي. تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې.
د بلوچستان د اوسنی ایالتي حکومت په تیره دوه کلنو موده کې تر بل هر وخت د بلوچانو په سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات زیات سوي دي. د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په بولان او شاوخوا سیمو کې هم له تیرو څو اونیو راهیسې په وسلوالو پسې د ملیشه ځواکونو پلټنه دوام لري چې په ترڅ کې دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې ادعاوې هم سوي دي. خو د سیمو خلک وایي چې په دغو عملیاتو کې بېګناه او عام خلک هم وژل کېږي او تښتول کېږي. په کوټه کې بلوڅو میرمنو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې پر ملیشه ځواکونو تور ولګاوه چې وایي په عملیاتو کې د دوی د خپلوانو کورونه او کروندې سوځولي، پسونه یې وژلي او یا له ځانه سره وړي او په لسګونو نارینه یې چې وایي اکثر بزګرو وژلي دي. د بشري حقونو یوې فعالې هورام بلوڅي آزادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې هلیکوپټر هم د بلوڅو پر کورونو بمباری کوي. هلته چې د سکرو کانونه دي نارینه وو په دغو کانونو کې کار کاوه هغه یې هم له ځانه سره وړي دي. مالداري او پسونه یې یا په ډزو وژلي یا ځان سره په لاریو کې وړي دي. تاسې د هغه ځای منظر په عکسونو کې وګورئ، تاسې به فکر کوئ چې دا بلوچستان نه فلسطین دی. هر ځای سوځېدلي کورونه په عکسونو کې معلومېږي. په پاکستاني رسنیو کې د بلوڅو په سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه خپرېږي او نه هم خبریالانو ته د دغو سیمو د لیدنو اجازه ورکول کېږي، ځکه نو په عملیاتو کې د مرګ ژوبلې او نورو تاوانونو ضد و نقض ادعاوې کېږي. دغه بلوڅي مېرمنې وایي چې د بولان په مارواړ، لکړ، کورکري، زی، بزګر، پلکړي، سجاول او ځینو نورو سیمو کې په وروستیو عملیاتو کې د ډېرو کورنیو ښځې هم وړل سوي دي چې وایي لا تر اوسه ترایتم دي. له درو څلورو اونیو چې کوم عملیات کېږي ډېرې بلوڅو مېرمنې پکې تښتول سوي دي. یوه سپین سرې 80 کلنه معیوبه مېرمن خو پکې وه هم وژل سوه چې څومره کروندې او کورونه وو ټول وسوځول سول. پر یو وخت شپږ اوه هلیکوپټر بمباری کوي. د هغو سیمو لارې په بشپړه توګه تړلې دي. تر اوسه د 28 مېرمنو نومونه تر موږ را رسېدلي چې له خپلو بچیو سره تښتول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د روان کال له پیله راهیسې د بلوڅانو په اکثرو هغو سیمو کې چې خپلواکي غوښتونکي بلوڅان پکې فعال دي ملیشه ځواکونو پرله پسې د پلټنې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د نیول کېدو ادعا سوې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو بلوڅو مېرمنو او ماشومانو د ترایتم کېدو ادعا هم کېږي. د بلوچستان ملیشه ځواکونو تل ویل دا ډول اداوې پر دوی بې ځایه تور بللی چې ګواکې سرتیرو دی په عملیاتو کې بې ګناه خلک وژلي یا تښتولي وي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
پوچین کې پولیس وايي شاوخوا 28 مشکوک تر رستانه وشلې دي. په لویدیځ سیمه شینجن کې په دې حمله کې لږ تر لږه 15 پولیس هم وشل شوي دي. په دې سیمه کې تر ډیره غویغور مسلمانان ژوند کوي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د څنګ راپور په دې اړه وړاندې کوي.
د چین د شینجن سیمه ییز حکومت چارواکو د جمعې په ورځ راپور ورکړ دغه 28 کسان چې ګمان کېږي مشکوک ترورستان به وي د شپږ 15 ورځنۍ عملیاتو په بهیر کې وژل شوي او یو تن تسلیم شوی دی. دغه عملیات وروسته له هغې پیل سول چې د سپتمبر پر 13 د اکسو سیمې د ډبرو د سکرو په سوګان نومي کان کې د چړو په واسطه په حملو کې 11 ملکیان او 15 پولیس افسران وژل سول. دغه تازه راپورونه په لومړي ځل په دې کان کې د هغه خونړي برید مسله تاییدوي چې راپور یې لومړی د آزادې آسیا راډیو ورکړی و. د شینجن دولتي ورځپاڼې راپور ورکړی د شپږ 15 ورځنیو جګړو په نتیجه کې سیمه ییز حکومت د ترورستانو یوه ډله چې تاوتریخوالی یې کاوه او د یوې بهرنۍ سختریزې ډلې تر مستقیمې قمندې لاندې فعالیت درلود له منځه وړې ده. ورځپاڼې لیکلي په دې بهیر کې یو تن تسلیم سوی، 28 نور او باشان په بشپړه توګه له منځه وړل سوي دي. ورځپاڼه وایي دوو کسانو چې ظاهرا د ایغوریانو غوندې نومونه یې درلودل د ادعاو له مخې د هغې بهرنۍ ډلې مشري کوله خو ورځپاڼې یې نمونه نه دي اخیستي. په وروستیو کې په شینجن سیمه کې د یوغور مسلمانانو او د ځایي هان چینایانو ترمنځ کړکیچ د تاوتریخوالي سبب سوی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل سوي دي. د چین چارواکو سختریزې مسلمان وسلول د دغو وژنو مسؤول بللی دي. د یوغور تبعید سوي ډلې او د بشري حقونو فعالان وایي په شینجن سیمه کې د چین له دیکتاتوري ډک سیاستونه چې پر اسلامي ارزښتونو او د ایغوریانو پر کلتور یې سخت قیودات وضع کړي د ناکراریو سبب سوي دي. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې چین د ډبرو د سکرو پر دغه کان د برید کوونکو د موندنې لپاره شاوخوا 10,000 کسان چې د بېلابېلو قومونو دي ګمارلی دي. د آزادې آسیا راډیو د حکومت او ځایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې څو ورځې مخکې ویلي وه چارواکو 19 کسان وژلي چې په هغو کې و ښځې او څو تنه ماشومان شامل دي. د چین واکمن کمونست پلوه ګوند پر شینجن سیمې سخت کنټرول وضع کړی چې له سیمې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کول ګران کار برېشي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل مو بیا د خبرونې ته زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. ستاسو د روغتیا په هیله په دې اونۍ کې مو تر ډیره د هغو دوستانو پیغامونه راخیستي چې د امنیتي ستونزو په اړه راته غږیدلي دي او خپلې ستونزې او شکایتونه یې راسره شریک کړي دي. په دغو پیغامونو کې د ځینو دوستانو ګیلې او شکایتونه لري چې په ننګرهار یا نورو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې څخه هم کړي دي او له دولت څخه غواړي چې د دوی دا ستونزه هواره کړي. دغه امنیتي ستونزې به په خپله له دوی څخه واورو. البته تر خبرېدو د مخه دا یادونه کوم چې دغه شکایتونه او دغه څرګندونې ټوله په خپله ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. دا تاسو او دا هم ستاسو راغلي پیغامونه.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه درسره تماس کوم. نقیب الله ورور د افغانستان کې څه حلال ده؟ دا د حقانی ډله سوه، دا د ملا منصور ډله سوه، دا د ایش سو. امریکا سره چې موږ لاسلیک کړی ده په دې وجه مې لاسلیک نه ده ورسره کړی. دلته امریکا کې او افغانستان کې واړه و خوره و چکا ښه قوي ملک ده، وسایل لري، ښه آباد ملک ده. امریکا ټانګونه دې ورکي، توپونه دې ورکي، طیارې دې ورکي. هغه چې موږ لاسلیک نه ده ورسره کړی، داسې مو ورسره کړی داسې ورده سنبال کړه، درندې وسلې ورکړه، طیارې ورکړه، مهمات ورکړه. دا نه طیارې ورکوي نه مهمات ورکوي. افغانستان کې دلته پروت ده، افغانستان یې در په در کړ، ملکیان یې در په در کړ. د موږ ورور جانانه په دا 15 کالو کې 1,00,000 پوځ هم مړ شو. دا څه خلکو موږ د موږ سره چې دی لاسلیک خو ما چې نه ده ورسره کړی. که موږ ته طیارې راکوي رادی کی درندو وسایل راکی رادی کی کنه دی راکی ودی وزی افغانستان خپل کار دی کی پرید دا ورده درنګ جی دا افغانستان یی در په درشی ټول دنیا په غم کې کړه کړه دا السلام علیکم
سلام علیکم زه غورماشه ولسوالۍ د بادغیس ولایت خبرې کوم نو غورماشه زه خپل ولایت د دولت شي په خود قرارګاه کې ورده دی پردا غړ باندې طالبان دی خلق دی خنه امر سر نه بازار ته څو ورتلا سه بازار ته ټول دکانونو خلق نور خلق چرتا خلق خپل ځان نه بس د خوردو ته کار باندې کوي دو خلق پاس نه سره افغانستان محترم چې څنګه سره خو د خبر افغانستان باندې اسوان نه لري د خبر بدر سوې دي دا خلق پاس د خپل گزاره سه مخ خپل پردا غره د اردو پردا غره باندې په دغه وسلا کې موږ تمام وردم په توپو یې سیم ګشنان خو به نه کوه دا به د بده خو ول نه راغورځي نه طالب نو سزا کې سم نه سي صدا خو مول نه لته راغورځي ول دا دولت د وسه ما تقریبا 5 د سال به زیم دا دولت د وسه ما نه لګه دا وس پیدا شوی دا دولت سره وي د افغانستان تر له دا قدر زل نه نه کوله دا دولت کسان د خو باندې تر کوله خاص د پونه ول له خو مسلمانانه به څه پونه ول کورونه په توپو باندې ول طالبان سره کار وخت طالبان ول تو په کورونه باندې څه کار لري کورونه خړې نه ودی مردا خاص درو وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دیرمند ولایت سره په تماس کې مو ورور زاد مو زبا مجه جنگونه دی هډیر زور اخیستې نو موږ غواړو چې دا جر تر جره قرار قرار را ولې په دې سره جن کې دې ځا کړی و سلام
زه ګل محمد دیرمند ولایت څنګه مو سره سفر په تماس کې الله دې خان ترور مقامات ترور کې د څنګه نه ستکه کجکی پر د لار باندې د میچ په څیر یو راټول کړی تر کجکی پر تر څنګه پر نور په څیر واته نه مال کور نه چار و چیر چاو دا د پاو وزیر ته د نور مقاومت صدا غشتل د تیار په څیر کله کې کوم د هغه د مظلوم د چارا ول څه مولا څه په خو مخونه څه د خپل یو سات لارې را باندې سپاسته کړه په دښتو کې مزل کو طالبان باندې کړه د واده د لارې امنیت یې خوندي کې هغه اخوات پاته په څیر واره ټول کې پر څنګه نه راوګرځي وسلام په خیر
السلام علیکم د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ څخه زغیرم ولجان د نور د اشرف غنی صاحب څخه د نورو مشران څخه دا خواهش ده چې د مرچی ور ولسوالۍ باندې د غدرې شروع کیږي چې عملیات روان دي د خلکو مالونه وسو د دکانونو وسو زیدل او خلک شهیدان ټول او ارچیو سوالي ټول خلک او د مهاجر ټول خلک په سیواخت او دوی به شان او د توپونه ورته راسي او موږ د حکومت څخه د ایله کوم چې د ارچیو سوالي د جنگ د ګرګر د ولیدا موږ دا غتلر وشو چې د ارچی په شار کې جنگ دی او د ارچی په شار کې جنگ دی موږ د حکومت څخه د ایله ورو چې زور یې نه رسیږي او ارچیو سوالي دی لکه په یو ګل باندې نفسر لکه وسلام
السلام علیکم زروزدین دی جلال آباد نه خبرې کوم زما پیغام دی افغانستان چارواکو ته او د ننګرهار چارواکو دا بی کفایت چارواکو ته البته دا ده چې تاسو د چین پولیس والی کې یا نورو ساحو کې د داعش په وړاندې منډې وهي او هلته لټوي یا لمان زوړی لیکن دلته د ننګرهار په پوهنتون کې تاسو داعش روزی زما وړاندیز دا ده چې زر تر زره د ننګرهار د پوهنتون رئیس اغه استادان چې په دې کې برخه لري او اغه ماسلین چې د داعش او د نور مخالفینو بیرغونه پورته کړي او زرته زره ونیسي او زندان ته دی واچي او سخت جزا ورته ورکړي کنه دا به ډیره بد فائدہ ولري والسلام
السلام علیکم احمد ولی ام دی کندهار دی ولایت می تماس ولای ما پیغام دا وروره دا داعش والا مخت نو خطرناک شي په افغانستان کې په مینو باندې خلک وخه زول سرونه جن پریکو او وایي په فرانسې کې په تاونه سوي دي اوس خطرناک سوي دي د افغانستان حکومت دا پیغام دی چې اوس روانو نو ته بیدار کې سمیا دا زور دی ولا جر ته دلته ځان معلومه وي
السلام علیکم دا آزاد راډیو کارکونکو ته سلامونه زه د ننګرهار ولایت داچینو ولسوالۍ اوسیدونکی یم رو راز مونږ به ولسوالۍ کې داعش ته دولت باید د غم وکړه زمونږ غم باید دولت وکړه مونږ د مرکزي دولت څخه دا غوښتنه ده چې باید زمونږ غم وکړه زمونږ مالونه یې چور کړه زمونږ کورونه یې وساتل زمونږ بچیان یې بې تعلیمه کړه زمونږ مکتبونه یې وران کړه هر څه زمونږ الوک شو دوه میاشتې کېږي چې دولت زمونږ غم نه کړه من عملیات کوم تبا عملیات کوم داسې عملیاتو کا دقیقه د دې ساحې ته د دولت مخ واړوي والی شرادر شاه ولایتي شورا ټول باید د دې قسم صحیح کار وکا داعش پاچی ولسوالۍ کې اوس هم د شتون لري مرکزونه د شته دی باید د دوی مرکزونه ختم شي هغه ساحې ته د دولت لاړ شي احترام باید موږ غږ پور شي.
ومو اورېدل چې یو شمېر اورېدونکو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شکایت کړی، خو هاخوا افغان چارواکي وایي تر ډېره یې د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې کړې دي او د پرمختګونو خبره کوي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې د دوی په خبره دغه ډله یا د اسلامي دولت ډله فعالیت لري عملیات سوي دي، لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده او دوستانو هم په خپلو پیغامونو کې وویل دا ستونزه تر ډېره په ننګرهار ولایت کې لیدل کېږي. نو په دې اړه ضرور بولم چې د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی مرکه درته واورم چې په همدې اړه زموږ همکار صالح محمد صالح ورسره کړې ده او ښاغلی عبدالزی په هغو سیمو کې چې ویل کېږي داعش ډله ډېره فعاله ده هلته عملیات سوي دي او د پرمختګونو په اړه شخېدلی دی. دغه مرکه به په ګډه واورو.
د کله نه چې داعش وسله والې ډلې ننګرهار کې په ډېرو محدودو درېو ولسوالیو کې سرحدی نوقات کې خپل تحرکات شروع کړل او بل اخره ځینې داسې اعمال ترسره کړل چې هم د عامو خلکو او هم د حکومت هغه تشویش او غوسه یې راوپاروله. د ولایتي ادارې لپاره په خپل والي سیم لپاره دا حالت بیخي نور د منلو نه و، اما په دې اعتبار باندې د امنیت شورا هم وخت نا وخت موږ ته هدایات راکول او بل اخره وروسته تسلیم شي د امنیت شورا او هغه دا و چې په نظامي برخه کې یو سلسله سلایتونه ولایتي ادارې ته ورکړل شي په ځینې سیمو کې دوی وکولی شي د عملیاتو د ترسره کولو تصمیم ونیسي. په همدې ترڅ کې لومړی په کوټ کې عملیات ترسره شول، نتیجه یې ښه وه، ولس فهیم شو، ولس تشویش شوي سیمې وساتلې. د دې په تعقیب باندې په اچین کې عملیات په لاره چول شوي دي. په دې تېرې یوې دوه اونۍ عملیاتو کې په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم عملیات کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تراش دوی کې چې هغې نه حتی دغو سیمو نه هم حضور پاکي د دوی په هغو سیمو کې چې سیمې د داعش ته حضور نه پاکې شوي دي. محلي خلکو حکومت باندې 3-8 پوسټې جاري شوې دي چې په هغه سیمو کې علاوه د حکومتي ځواکونو نه خلک په خپله د خپلو سیمو ساتنه کوي. بل قدم چې واخیستل شو پیاچین ولسوالۍ د ګڼو سیمو مشرانو په ننګرهار کې یو تعهد وکړ چې دوی به د خپلو سیمو ساتنه کوي، خپلې سیمې به ساتي، ولسوالۍ سره به اوږه په اوږه باندې دا ځلې چا ته اجازه نه ورکوي چې بیا ځلې د دوی سیمو ته راشي او سیمې نه
عملي. عبدالزید صاحب، دغه وسلوال چې تاسو یاد کړل چې د دوو اونیو په عملیاتو کې شاوخوا 150 وسلوال وژل شوي دي، دا ځایي وسلوال دي، د نورو ځایونو څخه راغلي دي، بهرنیان دي، څوک دي؟ دا
اگر پورونه چې د ننګرهار ملي امنیت ادارې لري او وخت نا وخت ولایت مقام ته ورکوي، دا خی چې په دغو ډلو کې اکثره بهرنیان دي، د افغانستان پورې مربوط خلک نه دي. د دوی هویت په مختلفو وختونو کې داسې واضح شوی دی، دوی هیڅ د افغانستان د کمیسیون پورې نه تړلي، اما بعضې شته پکې، بعضې داسې هم شته ده چې د افغانستان د ځینو سیمو پورې ارتباط لري، ولې اکثره دي چې هغوی د افغانستان نه بلکې د نورو سیمو راغلي.
تاسو ویل چې دا چین ولس ژمنه وکړه چې د خپلو سیمو ساتنه به پخپله کوي، ولس تش لاس دی، د دوی سره وسله نسته، نظامي قوت نسته، څه همکاري به تاسو د دغه ولس سره کوئ؟ له قومي مشرانو سره یا له هغو ځوانانو سره چې د خپلې ولسوالۍ د ساتنې ژمنه یې کړې ده؟
یو تجربه چې موږ وکاروله او ډېره کامیابه او بریالۍ وه، د سیمه ییزو پولیسو د چوکاټ رابطه کولو. خوشبختانه امنیت شورا د سیمه ییزو پولیسو په برخه کې د ولایتي ادارې د والي صاحب یو پیشنهاد منظور کړ، زر اضافي نوي سیمه ییز پولیس ایجاد کړل. په اول وخت کې چې کله سیمې تصفیه کېږي او موږ سره د محل خلک راځي، هغوی تر یو وخته پورې موږ سره د سیمو په ساتنه کې برخه اخلي. همدغه خلک بیا وروسته دوی د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې استخدامېږي او یوه اندازه معاش او ځینې نور امتیازات دوی ته حواله کېږي.
د ننګرهار د ولی ویان احمد ضیا عبدالزی و دغه راز دوستانو په پاته برخه کې هم د نورو دوستانو شکایتونه درته خپروم چې د نورو ستونزو په اړه یې راستولې دي. البته تر پیغامونو د مخه بیا د یادونه کوم کوم پیغامونه چې مو وړاندې واورېدل او یا یې وساوري ټول ستاسو دوستانو نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر پکښې نسته.
سلام علیکم آیات الله کنړنا وختونه مې دا چې د افغانستان دپاره دوه ډېر مضر عنصره دي چې یو دا د صلح شورا او بل پارلمان په دې دواړو باندې یو خو مصرف هم ډېر زیات دی او بل دوی چې ماشینه ورکول ډېر زیات دي. مطلب دا چې د صلح تر اوسه هیڅ فعالیت هم نه لای د اور لمبې بلکلي او د پارلمان ته رابطه مې غوښتنه دا ده چې دوی پخپله په فسادونو کې ښکېل دي، د ځمکو په حاصل کې دوی ښکېل دي، د ځنګلو په قطعاتو کې دوی ښکېل دي، په معدناتو کې دوی ښکېل دي. هغه غیر مسلکي وزیر چې راځي دلته دوی ته پیسې لري، د پیسو په وجه باندې غیر مسلکي سړی وزیر شي یا رئیس شي، هغه بیا دا د ملک ته زیان ده. غوښتنه مې دا ده چې د پارلمان او د صلح شورا باید د افغانستان د قاموس نه لرې کړی شي. وسلام،
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو د زړه د کومې سلامونه ویم او ټولو اوریدونکو ته سلامونه ویم. ډېر ښایسته او مزیدار ښایسته کار وشو چې زموږ د افغانستان مشران او په تېر جمهور رئیس چې د هندوستان نه او د فیورین یې غوښتنه وکړله زموږ په افغانستان کې به د خیر سر امن راشي، امنیت ته راشي او الله پاک ته زموږ دا وران افغانستان ګلی ګلزار کړي او الله پاک چې وکړي چې زموږ دا کوم کومکونه چې دي غوښتل شي غوښتل شوي دي دا نور قوي کړي او هغه ممالک او هغه ملکونه چې افغانستان په ورانولو دي او د افغانستان په بربادولو دي او خلک د تکلیف او زخمه سره مخ کوي په هغو به الله پاک لرزان کړوي او الله پاک په هغه په خپل منځ کې هڅه کوي. ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله والله پاک کې دغه شان کومک موږ سره په دوام کې لري. وسلام.
بلې، السلام علیکم. د هلمند ولایت د افغانستان شمیرې ټولې بلې شوي دي او شبکې هېڅ کار نه کوي او موږ غټه ستونزه ده. وسلام.
د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. دا د انکشاف پروژه چې ده دا خو انکشافي کارونه کوي خو هېڅ خلکو ته سهولت نشته دی. څوک چې رئیسان دي او څوک چې پیسې راباسي د بانک نه او د هغه نه راباسي خپل جیبونه ترې ډکوي چې ډکې نه کې هېڅ امکان نه لري. خلکو ته هېڅ خیر نشته دی. د کاپیسا ولایت د تګاو په ولسوالۍ کې خپلو خپلوان یې راټول کړي په کار یې واچوي که شرکت یې ترې اخلي شرکت نه بیا پروژه والا خپلو خپلوان راټولوي هماغه کې په کار کې پیسې هاپو میل کړي څوک په دې څوک په هغې ووهي ترې ډېر اختلاف په کې دی د پیسو کې هر څوک خپل جیبونه ترې ډکوي. وسلام.
وعلیکم السلام. په دې سره زموږ د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېدی. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستیا شمیره چې د خپرونې په پای کې درته خپریږي درسره ولیکئ او موږ ته خپلې ستونزې خپل شکایتونه چې په خپله سیمه کې لرې راته ویلېږي ثبت کړئ. موږ ویم په پوره امانتدارۍ سره درته خپره کړو او هیله ده چې اړوند مسؤلین او چارواکي جدي توجه ورته وکړي او دغه ستونزې واورېدل سي. په دې هیله تر بلې خپرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چی کورم کله چم خوگیگی یوازی زنیم چه نم خوگی گی یوازی زنیم چی زڑا میں دیر یا کم خوگی گی دوستا فتلو منی چی کوراو کلچم خوگی گی یوازی زنیم